کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست ويم پیل په خبرونو باندې کوو د چین ولسمشر شي جین پینګ وایي د یو سوله ایز باثبات او پرمختللي افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي ښاغلي شي جین پینګ دغه څرګندونې داسې مال کړي چې نن به هم چین د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربه وي نوموړي دغه زیاته کړې ده چې د سره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او دغه راز د افغانستان لپاره د ترویکا پلس د ډلې ځانګړي استازي نن هم د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقیم د ناستې ته ورغلی. ټاکل شوی چې نن د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس په آنلاین بڼه پیل شي. دغه کانفرنس چې ملګری ملتونه جرمني، بریتانیا او قطر یې کوربتوب کوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش له لوري پرانستل کیږي. د افغانستان یو شمیر عام وګړي دغه کانفرنس ته هیله من دي او وایي چې راټولېدونکي مرستې باید په عادلانه توګه په اړمنو او بېوزلو افغانانو باندې وویشل شي. طالبان بیا وایي نړیوال دي د افغانستان د خلکو لاسنیوی وکړي او خپلو بشري مرستو ته دې دوام ورکړي خو سیاسي ملحوظات دې له پامه وغورځوي. د بشري حقونو د څار سازمان له هیوادونو وغوښتل چې د نجونو پر زده کړو د بندیز له کبله د طالب چارواکو پر سفر بندیزونه زیات کړي. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې هیوادونه باید له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې له کبله طالبانو ته اعتبار ورکول کیږي. طالبانو څو ورځې مخکې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیرته وتړل سره دی چې دوی ژمنه کړې وه پسرلي کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیستل کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د روسیې پر هغو ژمنو باور نه لري چې ویلي دي اوکراین کې پوځي فعالیتونه کموي. نوموړي پرون د یوې ویډیو کانفرنس وینا پر مهال ولس ته وویل چې په هیچا باور نه لري آن پر یوې وړه خبره هم. د روسیې د دفاع وزارت څو ورځې وړاندې وویل اوکراین کې خپل پوځي فعالیت د باور جوړونې په هدف کموي خو لا هم پلازمینې کیف ته نږدې او چرنهیف ښار کې بمباري روانه ده. لویدیځو قدرتونو ویلي روسیا د ځواکونو د بیا تنظیم په هدف دغه ډول ژمنې کوي. خبرونه مو واوریدل اوس برا شو د پروګرام د مطالبه پلور په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس په آنلاین بڼه پیلېږي. عام خلک څه تمې لري؟
ژبترژرې د افغانستان سره کومک وشي ډېرې بدې ورځې دي.
افغانانو سره مرسته کېږي بېوزلو کورنیو ته په ښه پلان سره په ښه طریقې سره ورسېږي.
دغه کانفرنس چې ملګری ملتونه جرمني، بریتانیا او قطر کوربتوب کوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش له لوري پرانیستل کیږي. د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي دي چې د افغانستان د یو پرمختللي او باثباته افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي. د چین د دولتي ټلویزیون ویان د په دې اړه وایي دا وایي افغانستان ډیر څه تیر کړي دي او اوس یې وخت چې باید په ټولو برخو کې ورسره مرسته وشي. او په هلمند کې په ځینو سیمو کې مخابراتي شبکې کار نه ورکوي.
زه دا ډیر وخت کې د شبکو د لاسه څخه زموږ د خپل د کور هیڅ حال او درک نه لرم چې شبکې دلته هیڅ کار نه کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شاول مطلب ته ټاکل شوی نن د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس په آنلاین بڼه پیل شي. دا کانفرنس چې ملګری ملتونه جرمني، بریتانیا او قطر یې کوربتوب کوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش له لوري پرانیستل کیږي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
ملګرو ملتو د افغانستان د مرستو په نننی کانفرنس کې د 4 میلیارد او 400 بلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې دا له یو هیواد سره د بشري چارو په خاطر د ملګرو ملتو له لوري تر ټولو لوی غوښتنه ده. خو د ملګرو ملتو ویندوی یانس لیرک وایي چې تر اوسه پورې یوازې د 10 سلنې مرستې ژمنه شوې ده. د موبایل د مرسته به په مستقیم ډول د مرستندوی مؤسسو له لوري د پروژو پر اجرا لګیږي او هیڅ برخه به د طالبانو حکومت ته پلاس نه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د مرستو کانفرنس په جنیوا څخه په آنلاین بڼه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش له لوري پرانستل شي. د روټرز خبري آژانس تر راپور لمخي دا کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې تیره اونۍ د طالبانو له لوري لشپشم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د اجازې د نه ورکولو په خاطر د افغانستان په اړه د هیوادونو اندېښنې زیاتې شوې. تر دې مخکې هم په ځینو راپورونو کې ویل شوی و چې شاید د طالبانو اقدامات د دې سبب شي چې نړیوال افغانستان ته په داسې وخت کې شاوړوي چې افغانان د نړیوالو مرستو ته سخت اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پر اساس نږدې 28 میلیونه افغانان له شدید لوږې کړي شي. 15 سلنه افغانانو ته پوره خواړه چې نسې وربندې مور شي نه رسیږي او 10 میلیونه ماشومان د ژوندې پاتې کېدو لپاره فوري مرستو ته اړتیا لري. پرون چهارشنبه دغه کانفرنس په درشل کې بریتانیا په افغانستان کې د ژوند ژغورنې په خاطر د خوراکي موادو او نورو اړتیاو ورشيانو لپاره د 268 میلیون پاوند مرستې ژمنه وکړه. د ناروی د کډوالو د شورا سرمنشي ین انګلند له مرستندویانو د مرستې غوښتنه وکړه. ویل دا کانفرنس یو فرصت دی چې دا وښیو چې موږ په دې تیاراو سختو شیبو کې له افغانستان سره ملګری یو.
پام دې تړاو یو بل مطلب هم لرو دا چې عام خلک وایي چې د جنیوا کانفرنس ته راټولیدونکي مرستې باید په عادلانه توګه باندې په خلکو باندې وویشل شي. دوی وایي لتي حکومت رئیس په عامو خلکو باندې او اکثر هغو باندې چې اړمن دي مرستې په عادلانه توګه نه ویشل کیږي. اخوا د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم لازادي رړو سره په خبرو کې ویلي چې نړیوال د لاړمنو افغانانو سره بشري مرستې د خبره د سیاسي مسایل لو ان قربانی کوینه. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی ریپورت ته.
دلتا اسکریم خرسونه د ورځې سل یو نیم سل لپاره
اباسین د ننګرهار ولایت اوسیدون کیدی وای ایسکریم خرڅوي او د دې کارګټه د خپل ټولې کورنۍ نفقه نسی برابر ولای. اباسین په سویس کې د ملګرو ملتونو او ځینو نړیوالو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ناسې ته خوشبین دی او د مرستو غوښتنه کوي.
ګونې 400 ډیر شي نو ژب ترجمه د افغانستان سره کومک شي ډیره بده ورځې دي او افغانان د سخت بده ورځو سره مخ دي نړۍ به د افغانان سره کومک
کوکی. عرفان الله د کابل خر اوسیدونکو دی. د عرفان الله غوښتنه دا ده چې کیدونکې مرستې په داسې یو پلان تر افغان بېوزلو خلکو ورسیږي چې اړمن دي ترې برخمن او د خلکو اقتصادي ستونزې د هواري سي.
پیسې دغه چې افغانانو سره مرسته کوي بېوزلو کورنۍ ته په خط پلان سره په خط طریقې سره ورسیږي. تیر حکومت کې هم دا ډېر مرستې افغانستان ته راغلي خو بیرته دغه مرستې د موسساتو له خوا نه په داسې شکل باندې هیف مایل شولې چې هیڅ درک هم نه رسیده.
مخکې تر دې د کابل او یوشمنور ولایتونو اوسیدونکو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې د طالبانو په حکومت کې هم نړیوالې بشري مرستې ډیرای تر اړمنو خلکو نه دي رسیدلې. دا عام افغانان داسې وخت کې دا څرګندونه کوي چې ټاکل شوی نن پنځشنبه په سویس کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د برېټانیې، جرمني او قطر په همکارۍ د یوشمیر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت او 4.4 میلیارد ډالر مرستو راټولولو په اړه آنلاین ناسته ترسره شي. د طالبانو حکومت هم په دې اړه نننۍ ناسته ته خوشبینه دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ټول هغه کومکونو مرستو هر کله کې اوس د افغانستان له خلکو سره د بشري روحي په اساس او به له کوم معاوضې څخه کیږي. که چیرې دغه مرستې یو نهاد ټولي او بیا دغه سي تعامل کوي چې هغه د سیاسي موخو پورې تړي یا د مداخلې وسیله ګرځي یا د فشار د الی په توګه استعمالې ده به د افغانستان په ګټه نه.
د ملګرو ملتونو ویان ینس لیار کی ویلي چې تر دې دمه د دغه سازمان له لوري د غوښتل سوی مرستو د 4.4 میلیارد ډالر اوسخه د ځینو هیوادونو لوري یوازې د دیار لسلنې نمرستې ژمنې سوي دي. نو موري ویلي چې راټولېدونکو مرستې به په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت په واک کې نه ورکول کیږي او د مرستندوی مؤسسو لپاره به په مستقیم ډول تر عامو اړمنو افغانانو ورسیږي.
ازادي رادیو پر لندو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په تړاو په چین کې هم یو غونډه روانه ده. د چین ولسمشر شي جن پینګ د وای د یو سولیز باثبات او پرمختللی افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله د ملاتړ کوي. ښاغلی پینګ دغه څرګندونې داسې مال کړي چې نن چین د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربه ده. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانی استازي او دغه راز د افغانستان لپاره د ترویکا پلس د ډلې ځانګړي استازي نن هم د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکوي. نوریاس نوري په دې اړه دغه غونډه تعقیب کړې او اوس جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
د چینو ولسمشر شي جن پینګ وایي افغانستان له ګډوډۍ څخه نظم ته د انتقال په یو حساس پړاو کې دی. نوموړي دغه څرګندونې په یو لیکلي بیان کې نن په چین کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې کړې دي. په دغه غونډه کې چې د چین په جنوب ختیځ انهوی ولایت کې جوړه شوې نن هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په دې غونډه کې ګډون لري. د چین ولسمشر شي جن پینګ وویل یو سولیز باثباته پرمختللی یو سوکاله افغانستان د ټولو افغانانو او د ټولو هیوادونو په ګټه ده. هغه زیاته کړه چې چین تل د افغانستان حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې شي جن پینګ مشخص نکړه چې هیواد له کوم لارو د افغانستان ملاتړ کوي، خو چین تر اوسه افغانستان ته بیړنۍ مرستې لیږلي او هم دا هیواد غواړي چې په افغانستان کې له تر ځمکې لاندې طبیعي زیرمو کې پانګونه وکړي. د راپور سره سم چین چې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د نه مداخلې پالیسي تعقیبوي، د بشري اهدافو په ګډون له هغو مواردو سره تر هغو مخالفت نه کوي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو لپاره په نښه شوي نه وي. خو پر پیکنګ یو انتقاد تل دا دی چې خپله کورنۍ او نړیوالې ګټې تعقیبوي. په چین کې د افغانستان، چین، روسیه، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو یا استازو د غونډې ترڅنګ دغه راز د افغانستان لپاره د امریکا، روسیه، پاکستان او چین ځانګړي استازي چې د ترویکا پلس په نوم یادیږي هم غونډه کوي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین مخکې له دې چې دا سخت دریځ ډله بیا پر افغانستان واکمنه شي ورسره یې خپل اړیکې پیاوړي کړي دي. مخکې له دې چې طالبان د تیر کال په اګست میاشت کې واک ته ورسېږي، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د دې ډلې یو لوړ رتبه پلاوی چین ته دعوت کړی. وانګي هغه مهال طالبان په افغانستان کې د سولې او رغونې د یو مهم ځواک په توګه یاد کړل. چین دغه راز هڅه کړې چې له طالبانو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې به د چین اویغور مسلمانانو ته چې په شنجن سیمه کې د خود مختاري لپاره مبارزه کوي اجازه نه ورکوي چې د چین پر ضد فعالیتونه مخته یوسي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي دغه راز تیرونی د افغانستان څخه یو ناڅاپي کتنه هم ترسره کړه او د طالبانو له مشرانو سره هم وکتل. په داسې حال کې چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړې د محدودیتونو او د نورو بشري سرغړونو په خاطر پر طالبانو سخت انتقادونه کړي، خو چین سره له دې چې په کابل کې سفارت پرانستی لدی ډډه کړې چې په ښکاره د دغو مواردو یادونه وکړي.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په چپو کې پروګرام نن د ازادي رادیو له لارې خبريږي. دغه پروګرام کوربه نوریاس نوري را سره استودیو کې. د نوري سره د نننی پروګرام موضوع څه ده؟
ستانګزای صاحب، لکه څنګه چې مو ویل افغانستان نن بیا د نړیوالو په محور کې دی. په چین کې د سیمه ییزې غونډې نن دوهمه ورځ ده. دغه ورځ په جنیوا کې هم له افغانستان سره د بسپنې یو نړیوال کانفرنس جوړیږي. د دواړو غونډو اهمیت په څه کې دی او په تیره له دې پلوه چې په افغانستان کې طالبانو حکومت چې په دې وروستیو کې ځینې اقدامات کړي نړیوال هم په غوسه کړي دي، آیا نړیوال به هغه 4.4 میلیارد ډالر چې له افغانستان سره د بشری مرستو لپاره غوښتنه کړې ده په خلاص لاس افغانستان ته ورکړي؟ ځکه لدې مخکې د نړیوال بانک تقریبا د 600 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د بیا رغونې پروژې هم کنګل کړې وي، او یو شمیر نړیوالو چارواکو ویلي دي چې له پر مرستو به لاس نیسي.
مننه. نو دغه ټول مسایل به په نننی پروګرام کې تاسو اوریدونکو هیله ده چې دغه پروګرام هیر نکړي. اوس به ورشو ننګرهار ته. هلته پروند نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه.
مشایری باندې د طالبانو په خبره هیڅ ډول سانسور نه دی وځ شوی، خو د مشایری زینی برخه پر طالبانو لنیوکو سره ملوي.
دا ترانه په جلال آباد کې لشیرزی لوبغالی اوریدل کیږي، چرته چې د مارچ په 13مه نیټه د نارنج ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې پر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو هم یو شمېر شاعرانو برخه اخیستې وه او ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. مدثر همراز نارنج ګل ته غزل وایو چې څو بیتونه یې صدا رنگ وو.
د نارنج د ګل میله ده، د بارودو میرمن مړه ده، د اسکر کد طالب ده، هر امور لخنداش نه ده، او یو لبل سره جوړه ده، ک مکتب ک مدرسه ده، شکر خدایا شکر خدایا ازادی مو ملمنه ده.
اکرام الدین مبتون بیا په خپل شعر کې د تلپاتې سولې لپاره دعا وکړه.
لکه د پیاس په معمودی ګډون سود ورانېږي، داسې په هر یو جمهوریت کې پښتانه ورانېږي. افغانستان ازبتا غزل لیکلی نشم، افغانستان ستا له نوم سره مې زړه ورانېږي.
خو په مشاعره کې په طالبانو ځینې انتقادونه هم شوي دي.
طالبا راغلی هر کلی دی کوم، مگر ناسو خبرې سمې واورا. پوهیږم وخت به مونږ ته ونه لري، زیاتې به نه کوم کمې واورا. طالبا ټول ملت منی در سره چې د نیولې د فساد مخه ده، خو ګیله من در نه په دې ټکی دي چې تا تړلې د سواد مخه ده. ډیره مننه. نالوستی خلق په چوکیو ناز دی، تعلیم یې نشته واسطه چلوي. لوستی ځوانان هم جمهوریت کې غرق ول، په امارت کې هم رکشې چلوي.
د نارنج ګل رپورت مو واورېدل. اوس اقتصادي خبرونه لرو.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت وای تیر ورځ د ټاپي پروژې د ملکولو په مخه له ترکمنی چارواکو سره د همغږۍ ناسته کړې. د وزارت په ویلامه کې ویلي چې دغه ناسته د مالی وزارت د پالیسۍ مرستیال، د ترکمنستان سفیر او د ټاپي پروژې د رئیس ترمنځ شوې. د دې وزارت په وینا د ټاپي پروژې رئیس او نورو تخنیکي کسانو د یادې پروژې د ابتدایي کارونو د بشپړېدو خبره کړې او ویلي چې ژر به یې عملي چارې پیل شي. د خبر پاڼې په حواله ترکمنی چارواکو د دې پروژې د تطبیق په برخه کې د مالی وزارت نه د همکاري غوښتنه کړې. مالی وزارت مقابل لوري ته د هر راز همکاري ډاډ ورکړی او د یادې پروژې د کارونو د لا چټکتیا او پرمختګ په موخه یو مسلکي کاري ټیم هم رامنځته کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه وایي د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتنه کړې چې پروژه کې له خلکو په توکو کې کمه ګټه واخلي. د دغه خونې سرپرست یونس مومن ازادي راډیو ته دا څرګندونه وروسته له هغې وکړې چې یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته وویل چې د روژې پر رسیدو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. خو ښاغلي مومند ازادي راډیو ته وویل چې سوداګر هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، لکه د ده په خبره د نړۍ هیوادونو ته د پیسو د لیک په برخه کې او د سیمې په بازارونو کې د وړو او غوړیو د بیو لوړوالی. په کابل کې د خوراکي توکو یو شمېر هټیوالو هم ازادي راډیو ته ویلي د روژې پر رسیدو سره د یوې 50 کیلوي بورې وړو بیه چې تیره اونۍ 2250 افغانۍ به اوس 2450 افغانۍ ته لوړه شوې. یو شپاړس لیټره ټیم غوړي له 2600 څخه 2250 افغانۍ ته پورته شوې او د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ چې تیره اونۍ 2500 افغانۍ به اوس 2650 افغانۍ ته پورته شوې. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتات یا افغانۍ شپاړس پوله، یو ایرو شپږ نوي افغانۍ یو شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ یو سلو دیارلس افغانۍ، یو سعودي ریال 22 افغانۍ دوه اتیا پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ دیرش پوله، زر هندي کلدار یو زر شپږ افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 415 اتیا افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه د برخه ته مو هرکلای کوم. د هلمند خلک د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت څخه شکایت کوي. یو شمېر هلمنديان وایي دوی د انټرنیټ او ټلیفون د کارول لپاره مخابراتي شبکو ته ډیر پیسې ورکي، خو د مخابراتي شبکو کیفیت په دغه ولایت کې کمزور دی او یو شمیر سیمې خو یې هیڅ تر پوښښ لاندې هم نه دي. نور حال
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې ګڼ شمیر خلک د مخابراتي شبکو له خدمتونو او نشټوالي څخه شکایت کوي. هلمند میشتي خلک وایي په دې وروستیو څو میاشتو کې پر مرکز سربیره د دې ولایت په ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو خدمتونو کیفیت ټیټ شوی او دې مسلې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې یوازې افغان بي سي مخابراتي شبکه فعالیت لري. دی وایي دغې شبکې یوازې په سترګو کې خارې ورته اچولي او کاروبار یې له ستونزو سره مخامخ کړي او دغه راز پیسې ورڅخه بې ځایه وړي. د یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل:
نن مې اتکولا دی په واشیر ولسوالۍ کې موټر چلوم. اکثر وخت موټر په لارې کې خراب شي، بل مشکل نسم کولای چې دوستانو سره معلومات.
زه نیاز محمد یم د واشیر ولسوالۍ کې، زه بزګر یم خو زموږ کور په هلمند نادالي ولسوالۍ کې دی. زه دا ډېر وخت کېږي د شبکو د لاسه څخه زموږ د خپل د کور هیڅ حال او درک نه لرم چې شبکې دلته هیڅ کار نه کوي.
مې حکمت الله دی د واشیر په ولسوالۍ کې د موټر ګاټانو مستري یم. دا نن مو د ګرشه څخه پر ځای راغوښتي دي، پر لارې باندې موټر خراب دی، هیڅ درک نه لرو. هیڅ شبکه لا کار نه کوي. د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا ستونزه راته حل کړي.
موتینا تعالی ما د واشیر یو دکاندار یم او دغه شبکې ډیر کمزوري دي او د ستونزو سره موږ مخ دي او دغه اسلامي امارت هم دا غوښتنه او دغه شبکې نو کې ضروري کړه.
خلک انتقاد کوي او وایي چې حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو لس سلنه مالیه هم اخلي، خو په وینا یې چې د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ کمزوري سرعت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د هلمندیانو له خبرو لمخي ټلیفوني اړیکې ژر نه وصلېږي او د اړیکو ټینګېدو پر مهال د خبرو کیفیت ډیر خراب وي. خدای وازی د واشیر د ولسوالۍ د خلکو دردونه نه دي چې د مخابراتي شبکو په برخه کې غالي، بلکې د دې ولایت د ټولو ولسوالۍ اوسیدونکو ورته دردونه غالي. د ولسوالۍ ورها خو د مرکز لشکرګاه اوسیدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت کوي. د مرکز لشکرګاه دو اوسیدونکو اسمت الله او سردار محمد ازادي راډیو ته وویل:
زه اسمت الله یم، د هلمند ولایت اوسیدونکو. یو تن دکاندار دغه د بیسیم د شبکې د کیفیت څخه راضی نه یم.
زه سردار محمد د هلمند ولایت اوسیدونکو. دلته په هلمند کې مخابراتي شبکې خصوصا افغان بیسیم شبکه چې دغه سم کار نه کوي. موږ نسو کولای چې د نت څخه سم استفاده وکړو، حتی نسو کولای چې د نت څخه یو کتاب یا یو لیکنه یا یو مقاله رښته کو. ولی انټرنیټ موږ ته په غټ قیمت باندې تمامېږي، په ډیر لوړه بیه باندې تمامېږي، ولی کیفیت یې کاملا خراب دی.
د هلمند سیمیز چارواکی وای دغه ستونزې له مرکزی چارواکو سره شریک کړي او ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو کیفیت ښه شي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې تړاو د مخابراتي شرکتونو له چارواکو سره هم خبرې وکړي، خو لپاره پسې سره بیا هم بریالي نه شو. د افغانستان په جنوب کې د یوازې هلمند نه دي چې خلک یې د مخابراتي شبکو له کیفیت او نشټوالي څخه سر ټکوي، بلکې د اورزګان، زابل او کندهار خلک هم د ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په هم اسد لودین تور شو چې نړیوالو رسنیو ته کتنه کړي.
ل بریتانیا خبریدونکو ورسپانې ګارډین له افغانستان سره د بشر دوستانه ژمنو پر نننی کانفرنس یو لیکنه کړې ده. دا کانفرنس په جنوا کې تر سره کیږي او د حکومتونو مشران له افغانستان سره پر مالی او بشری مرستو خبرې پکې کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش دا مجازي یا انلاین کانفرنس داسې مهال پرانیزي چې د افغانستان حاکمانو د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي تر دویم اعلان پورې ځنډولې دي. ملګري ملتونه له جرمني، بریتانیا او قطر سره په ګډه د دې کانفرنس کوربتوب کوي او داسې مهال جوړیږي چې د راپورونو له مخې 20 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. افغانستان کې دا مهال 95% خلک کافي خواړه نه لري او شاوخوا 10 میلیونه ماشومان د ژوندې پاتې کېدو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو په بیا راتګ د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر پانګه د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه، خو د ګارډین په لیکنه نننی کانفرنس کې په دې اړه خبرې نه کیږي. ګارډین وړاندې لیکي هیوادونه نه غواړي چې د افغانستان مرکزی بانک پیاوړی او لخپلو زیرمو ګټه واخلي، ځکه دا کار د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورکوي. د استرالیا خبری شبکې اس بي اس بیا د هغه افغان ډاکټر پر ژوند لیکنه کړې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغه هیواد ته انتقال شوی دی. عبدل سانګزای د ملبورن ښار د ویلیلی په خونه کې ناست او په ټلیفون کې د خپل کورنۍ انځورونه ګوري. د اس بي اس په لیکنه دا ات دیرش کلن سړی له 2013 نه تر 2014 کال پورې د کابل ایمرجنسی روغتون جراح پاتې شوی او د هغو خلکو د ژغورنې لپاره یې نستړی کېدونکي هلې ځلې کولې چې جګړه کې ښکېل وو. دغه خبری شبکې د استرالیا د طبي ټولنې د مشر عمر خورشید په حواله لیکلي چې د عبدل سانګزی په څیر افغان ډاکټران د استرالیا له روغتیايي سیستم سره ډېره مرسته کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې کمې شوي چې ورسره ګڼ شمېر روغتیايي مرکزونه تړل شوي او روغتیايي سیستم هم کمزوری شوی دی.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
تاسو د پیغامونو نوبته تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، افغان صاحب يم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالی له چانجیر بازار سره. دلته ورورست تقریبا سلور میاشت کیږي چې خلګې په جی پی اس ثبت کړی دي، نو دغه نومان اوس بیا راغلی دی د جی پی اس ته. نو خلګو سره تر مرستې کیږي نه د چانجیر خلګو سره ور فی مرسته هم نه ده کړی. یو څو کسانو سره چې په ژمي کې مرسته کړې ده نور یې نه ده ورسره کړې. نو موږ د موسساتو څخه هیله کوو چې ژر تر ژره دغه د چانجیر د خلګو لیس د جنګوي او خلګو ته د نقدي مرسته ورکړي چې د یوې خوا مبارکه روژه را روانه ده او د یوې خوا خلک له ډېر ستونزو سره مخامخ دي.
السلام علیکم ورحمت الله، زه حضرت علي د کندهار ولایت څخه په تماس کې يم. داغه د سری میاش په نامه پروګرام چې روان دی دا ډیر بیا نظم دی، نو دا بیرته هغه کسانو ته رسیږي چې عجل کارتونه لري. دا چې له هم د ازمر په ساحه کې پیرسي بيږي چې عجل کارتونه لري دوه و درې هغه ته رسیږي. دا خلک ستا چې د عجل کارت هم نه دلودي دا نه جو تر رسیدلی. والسلام.
زه نه ملایم نه طالبم، د هلمند ولایت څخه خبرې در سره کوم. 15 کاله چې زه د لشکرګاه په شهر کې اوسېږم. په هیڅ په دغه 15 کاله کې په هیڅ ګوند کې هم داخل نه یم، صرف په خواج جبري عسکري مې کړې ده، نور هیڅ دغه بهتره په سړی یم. چې شاید اوس تاسې هم در کړی وي چې په افغانستان کې بل څوک حکومت نشي کولای بیل دغه ملایان، نو هیله ده چې خپل د دغه حکومت سره د دغه اسلامي امارت سره خپل ملاتړ وکړي. او شوزي خدای سي نه کیږي په سل کال کې در ټون 15% عملي شوی دی. د شوزو مکتبونو او د شوزو حقوق ستاسو دیموکراسي تاسو پرېږدي کرا کرا ټول کارونه سمې درته.
ویس اخلاقی هم د هلمند نه دا چې روژې ته د ګوت پښمار ورځې پاتې دي. روژې په مبارکه میاشت کې زموږ د تجارانو خصوصا د هغو خلکو سره چې په ګواله ماړه خلک یې وایي چې د غریبانو لاسنیوی وکړي، ځکه ثواب یې یو په دوه دی. او د یوې خوا دوکاندارانو او تجارانو هم دا غږ دی چې خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه تبان په روژې کې ام ډیر جګځي. نو موږ د دولتي چارواکو سه هم دا هیله ده د نرخو په کنټرولولو کې هم دوی ته دا پکار دی چې د کنټرول راکښته کې او نرخونه جګ ولاړ نه شي.
السلام علیکم، زاول حق د فراه ولایت د ګل اسلام ولسوالۍ د خنجک د کلي څخه خبره کوم. زما د فراه د ولایت د مسولینو او د مسسات صدا غشتنه زده د کلستان ولسوالی و سړک ته یو څه توجه وکړه. دغه ډیر خراب دی، دغه ډیرته جوړ کی او خادم نشته. دغه خادو هم غټه ستونزه ده، دغه ډیرته راوینو کور ودانې.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونه ته دوام ورکړي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 دی. ورزولاندو خبرونه ته د چین ولسمشر شي جن پینګ وای د یو سولایز باثبات او پرمختللی افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه چین تل د افغانستان حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده. د شي جن پینګ دغه څرګندونې داسې مال کړي چې نن هم چین د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او تریکا پلس د غونډو کوربه ده. ټاکل شوی نن په سویس کې د ملګرو ملتونو بریتانیا او جرمني او قطر په همکارۍ د افغانستان لپاره د بشري مرستو راټولولو په تړاو یو آنلاین ناسته ترسره شي. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره 4.4 میلیارد ډالر مرسته غوښتي، خو وایي تر اوسه یوازې د 10% مرستې ژمنه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایی د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې پروژه کې له خلکو په توکو کې کمه ګټه واخلي. د دغو خونې سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې یو شمېر کابل ښاریانو شکایت کړی چې د روژې پر رسیدلو سره د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي وایي د روسیې پر هغو ژمنو باور نه لري چې ویلي دي اوکراین کې پوځي فعالیتونه کموي. د روسیې د دفاع وزارت څو ورځې وړاندې ویل اوکراین کې خپل پوځي فعالیت د باور جوړونې په هدف کموي، خو لا هم پلازمینه کیف ته نږدې او چرنیف ښار کې بمباري روانه ده. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio کې لوستل شي. اوس هم نور بسته پروګرام د ملالۍ بشیر په قربتوب واوري.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بستی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخوري. طالبانو د تیر جمعه په ورځ د هغو لسګونو شذو مخونیواله چې غشتلې د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد بیلابیل ولایتونو یا هم له هیواد د باندې سفر وکړي. د سرچینو په وینا د شنبې په ورځ د هغو شذو ستونزې حل شوې چې هرات ته روان وي، خو د هغه محل و چې الوتکې تللې وي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلي. طالبانو نږدې و میاشت مخکې فرمان صادر کړ چې لمخې شذو ته حق نه ورکول کېږي چې لمحرم پرته تر 2 اویا کیلومتره زیات واټن سفر وکړي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د شذو پر مځکه سفر وي او که به الوتنې هم په دې بندیز کې شامل وي. د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ بیا طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به شذې او نارینه په ګډه تفریحي پارکونو ته نه ځي. د امر بالمعروف وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې تفریحي پارکونو ته د شذو او نارینه و لپاره ځانګړي ورځې اعلان کړي. اوریدونکو، نن په دې خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې خبرو لپاره د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون کوي. اوس هم میرمن صافی له موږ سره د تلیفون د لارې وصل شوی ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
سلامت اوسی. ستاسو څخه هم مننه. صافی صاحب، لکه تاسو چې واوریدل چې طالبانو اعلانات کړی دي چې هم به شذې سفر نسی کولای، د شذو مخه ونیول په الوتکو کې د تګ، او همداراز په پارکونو کې جلا ورځې و شذو او نارینه ته اعلان شوی، ستاسو په نظر دغه د شذو پر حرکت باندې یا پر تګ را تګ باندې څومره اغیز کولای سي په افغانستان کې؟
ډېر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موږ هره ورځ د نوي فرمانو یا د نوي اوامرو شاهدان ستو چې د ښځو په وړاندې خنډونه ایجادېږي. د یویشتم پېړۍ شرایطو ته تاسې ګورئ او د اوامرو ته تاسې ګورئ چې هېڅ یو بل سره سم برابر نه دي. په دې وخت کې اسلام اصلا د یو د منطق او د سولې او د مهرباني دین دی، او دی یو تصویر د اسلام نه خلکو ته وړاندې کوي چې متاسفانه یعنی د دې عواقب خنډ دي، خلک ډېر په تنګیږي او هغه شی چې په ډېر ظلم او ستم او په جبر او چا باندې تحمل شي دغه په مقابل کې کرکه ایجادیږي. زی لمن مې چې د داسې عوامرو سره دی باید ډېر محتاطانه برخورد وکړي. تاسو ګوري مثلا یو د امر دی چې تاسو په پالکو کې په یو ورځ مزه یو کورنۍ ده، یعنی کورنۍ سالمه تفریح ته ضرورت لري چې مور او پلار او خپل بچیان سره یو تازه هوا ته لاړ شي یا یو څو دقیقې یو پارک کې وګرځي یا میله وکړي چې غواړي. اما دی وایي چې نه، ستا پلار دې په یو ورځ راشي، مور دې په بل ورځ راشي، ماشومان به څه کوي؟ د دې پارک تک نه به څه لذت وي چې پلار به ورته یو ورځ به ښځه وړي خپل پارک ته د بچیانو سره لورانو سره بیا به ورته ولاړ اوسېږي چې څو هغې خلاصېږي یا څو هغې یو ساعت تفریح کوي بیا به بېرته دې ځان سره ولي. د دې هغه اول اقتصادی مشکلات ته ګوره دی او فامیل معلوم نه دی او واضح خبر ده چې د دې هغه کې تنه نارینه و د پارکونو استفاده کوي چې بتونه څو قربانه تزلی او درزلی مصرفونه نه کوي چې هغه ته ټیکسي ونیسي، هغه ته موټر ونیسي، هغه ته پارک پولیس یا بیرته راوړي. دا بل دا چې د خلکو وخت ځای کول دي، یو نفر که مثلا کار لري او رخصتي ورځ لري خپل بچیان سره کوي، هغه دی وایي نه ته نه خپل لاړ شه نن رخصتي او خزه د بیرازه دوشنبه سه شنبه کې یعنی دا رقم خو نه کیږي. دا نه پوهیم چې دا د کوم منطق ته مخې نه دی داسې عوامر صدرې. بل بدبختي د دې چې رسنه جنکی د شپږم صنف نه وروسته باید ښوونځي ته لاړ نشي، یعنی ولې؟ آیا د ښځې د مکتبونه مسؤونه نه دي؟ آیا دی ورته منطق دی ووایي خلک د خپل په منطق باندې پوکی مثلا وایي چې ته مزه یعنی دی پیسې نه لري چې ښوونکو ته ماش ورکړي، ته خو یې نصف په غاړه نیولی دی، یا مثلا دی امکانات نه لري یا دی اصلا کادر معلمي نه لري چې اقلا خلک پوه شي چې په دغه دلیل باندې دا بې دلیله چې اوامر صادروي چې فلانی نن وګرځي نن دې وخوري نن څمري نن دې راپورته شي او نن دې نه پوهېږم پارته لاړ شي سبا دې نه ځي. دا ټول هغه خبرې دي چې د خلکو په دې معنویاتو باندې په دې روح روان باندې دی یو نوی شکنجه نازله کړي دی چې خلک دا رقم زپي دا رقم زپي چې نور به د ژوند نه په سر راشي. زه دې نه خوشي په دې مې چې دې کې زه مطمئنه یم چې شاید زمونږ د دښمنان یا شاید استخباراتي منطقوي مخالفین زمونږ د دغه کارونه دی سو استفاده وکړي او غواړي همدغه رقم چې خلک په تنګ راشي، خلک په جنگ راشي، خلک تر نورو په تروریستي ډلو ته پناه ایسي، نورو جنگي ډلو ته پناه ایسي. دا یو نوی د جنگ میدان برابرول دي. یا دا چې طالبان خپل په کارو چې پیږي که منطق لري خلکو نه پټي، یا دا چې اصلا هیڅ منطق نه لري همدغه څه رقم چې زو شم راشي امر صدري اله مده به چې هر څه زر دا د تاریخوالي مخونیول شي. دا د مخز مقابل کې دا رقم ځان ستیزي په یو وشته پیډي کې وای چې ته په تارک سفر راو یو از مکه. آیا اسلام دونه یعنی دی وړو کوي که چې په تارک مسونیت دی ولی ول شي و چې فزه باید یو سفر ونکي؟ دا د منطق ته نگران او چې دغه وخت بنیاد خزو ضعیفه و دی د جنگي توان نه درلود په لارو کې کیږي چې دایمنات سره مخ شي وای کیږي چې یو خطر سره مخ شي د محرم یا یو نارینه سره راو شغیت هغه مسونه یو ځای نه بل ځای ته ورسی. اوس دغه مسونه چې موجود دي څه دلیل ورته ویلای شو چې نه باید به هم باید څلور نارینه د څلور خو اوسېږي په تیاره کې ناست وسي چې ده یو ښځه یو ځای نه بل ځای ته ځي؟ نو دې خبرو ته باید د منطق د لارې نه جواب ورکړي بغیر د هغې واقعا خستري کوي. زه دونه په دې ورځو کې ستومانه یم د اورېدلو نه د خبرو د لیدلو نه د تصاویرو چې خپل له په محل کې نه یم. زما زړه په هغه ښځو واقعا درد کوي چې دوی به څه رقم تحمل کوي. د دې خاوند به تل کار پسې میړه به یې تل کار ته او دا به ناست چې څو مازدیګر هغه راشي او هغه زوی چې ته به لږ هغه د دواخانې پولیس ورته ګولۍ واخلي یو ټابلیټ واخلي چې د دوا وغي یا ډاکټر ته ایسي یا مثلا د سودا پسې لاړ شي. دا ټول محدودیتونه ایجادول په دې شرایطو کې واقعا هیڅ منطق نه لري. معلوم ده هغه وخت چې اسلام یعنی یو شرایط جوړ کړي چې باید ښځې او محرم شي، هغه فقط د ښځې د محافظت لپاره کړي، نه د ښځې د شکنجې لپاره. دې دغه مسله د ښځې د شکنجې لپاره ته استفاده کوي او لکه یو وسیله ته نه کار اخلي. باید د منطق د لارې نه دا کارونه حل شي. خلک نور ستړي دي، نور واقعا خلک په تنګ راغلي. کله چې په تنګ راشي نور کېدای شي چې یو بد حالت افغانستان ته راشي، نور افغانان د دې بدبختي توان نه لري.
مننه.
کافي څلوېښت کاله ځپل شوي و بس دی.
مننه.
سره وایي نور بس دی، باید بس کی نور.
مننه صافی صاحب زبرت تاسو ترازم اوس هم زموږ د خبرونی دوهمه میلمنه اوګی امیل لمش سره وصل سوی د تلیفون لاري اوګی جانی مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي
تاسو نه مننه درنی خور ګلالی جان صافی تم زما سلامونه او درنه مننه کوم چې په دې بس کې مونږ ته هم تاسو ګډون ورکړه ځکه زه د دې فاجی په دې اون کې زه په دې یو ماحول کې ژوند کوم اوسم وکیل صاحب ویل چې څوک چې دلته دی واقعا سخت ده
بلې صافی صاحب ویل چې د طالبان د ځینو اوامرو څخه چې اسلام 1400 کال مخکې صادر کړی وو د هغو څخه ناوړه ګټه پورته کوي د شوزو د شکنجه او د دوی د مخنیوي د پاره په داسې حال کې چې د صافی سه پوینا اوس مهال هغه استونزې او مشکلات یا هغه خطرونه شوزو ته متوجه نه دي چې 1400 کال مخکې ورته متوجه وو آیا تاسو له دوی سره موافق یاست
ولینا ولینا بالکل زه بالکل هم نظر یم هغه دا بل اثر دی دلته ساينس ټکنالوژي جهان چیرته زی او سوال اس کاله مخکې دا غنه زیات کلونه مخکې هغه وخت بل وخت او هغه وخت د دوی په ان چې څوک یو چیرته تلل یا کزه متضرره کیده یا یو څوک باید اوسره وي اما اوس په دې وخت کې چې خزه و نارینه کارونه کیو زحمت مباسی شیان سخت ده او دا ناممکنه ده چې هغه څه چې دوی غواړي چې شپې دوی فکر کوي او د ورځې د میرمنو د پاره د دوی د ذهن د نارامول د پاره نوی نوی خبرې وباسي او اوس دلته چې خزی کارونه کې مونږ خو تقریبا 90% خزی یو دا څوک چې وایي نیمایي برخه مونږ خزی یو مونږ خو دلته خپل نارینه لاس ورکو جنگونه ډیر مونږ یې متضرر کړو مونږ یې ورونه مونږ یې زامن مونږ یې میړونه واخیستل دلته کونډې ډېر زیاتې دي که دوی کارونه کې د دوی اولاد د دوی خپله دا ژوند سر کم پر مخ لاړ شي د دوی حیات ضروري ده چې باید انسان مجبور ده چې د خپل ژوندي پاتې کېدل دپاره هر چېرته هلې ځلې وکړي نو چې دا کور ته کښېني او نارینه ونه لري د چا لاس ونیسي چې دا تر بازاره ځي یا تر ډاکټره ځي یا تر کاره پورې ځي یا یو چیرته سفر کوي همدا اوس چې ما تحصیل کړی زایران یم چې زه غواړم یو سفر ولرم صفات شمال ته زه تر سمنګانه پورې راغلم یعنی ته باور وکړه چې په دې سرویس کې چې نیمایي ښځې وي هر یو نه به پوښتنه کوو خپل نارینه سره چې ناست دا د واقعا وي میړه دی دا څومره بد دی دا څومره شرم دی د ده په ذهن څه تاثیر کوي د میړه څه تاثیر کوي یا یعنی داسې یو ځای کې نه څو ځای کې بار بار مونږه کته کړو ایران ایران به کتل واشي واشي به هر یو ته کتل بیا ویل دا ستاسو کېږي یا نو ته ورته تذکیره وباسه یعنی ډیر سخته ده واقعا دا انسان د انسان هغه انساني وجدان بیخي تکان خوري چې خدای زه په سرقه ماحول کې ژوند کوم زه د دې حق نه لرم چې یو چیرته لاړ شم یا کینم هر لحظه باید د وحشت احساس وکم دا سفر ما د پاره دومره دردانګیز او هم د دې خوانه کوم لزه مونږه کته کړلو او پښتنه وکړه چې دا د سکیږي هغه د سکیږي واقعا زه چا سره تللی وم چې هغه زما سره په محرم پیس تللی و خو تذکریم سره نه لګېده یا هر څم چې ویل یو ضرورت و چې باید مونږ هلته تللی و ضرورت و نو ما سره خاوند نه و ما سره هغه نه و دونه ډارېدمه چې هر لحظه فکر کوم چې اوس یو بل څوک راځي بیا به وایي چې اسناد دې وباسه چته د دې سکیږي یعنی ډیر سخت
بلې او ژی جانې ځنو اوریدونکو مشته ویلی و چې د دغه محدودیت په خاطر باندې شته مجبورستوي چې حتی و خلکو ته پیسې ورکي او د کرایې خلک له ځان سره یوسې ځکه چې شته اجازه نه لري چې د یو ځای څخه بل ځای ته سفر وکي او د نارینه د پاره بیا هم په ګټه باندې تمام سوې دي یعنی نارینه باید دغه د دې پر ځای چې دغه ستونزې پر ضد باندې د دوی په وینا ژغ پورته کې نارینه د دغه څخه ګټه پورته کوي ځکه چې دوی ته یو بل د عاید لاره پیدا سو چې د شوزو څخه پیسې واخلي او خپل ځان د شوزو محرم معرفي کې ستاسو په نظر باندې دغه یو بل څومره لوی یعنی یو بل څومره لوی بار دی چې د شوزو پر اوجو باندې بارسو
بالکل بالکل همدا خبره ده همدا سیزه مجبوره شوم چې هلته یو ضروری کار و، یو حیاتي زمونږ د ژوند دغه و، او ما یو یو خپل دوستان نه لکه یو ورور غوندې هغه نه مې خواهش وکړو دغه مصرف دغه کرا دغه ټول شیان ما ورک، یعنی هغه تیار یو ډاکټر هم تیار ما سره لاړو، هغه د مجبور چې چیرته ووایي چې وو زه د دې محرم یم، زه ټوله لاره کې یم، د یارې احساس مې کوو، او نن چې زه د کور نه د مکریان نه غوښتل مې چې تر جادي پورې راشم یو سرویس، یعنی اوس خو اقتصاد دومره ټیټ دی او مشکلات دي چې موږ ټکسیګانو کې خام موږ اجازه څوک موږ ته په آسانۍ نه ورکوي، په سرویس کې موږ د پاره اجازه نه و چې پورته شم، چرا نه اجازه نه نارینه به پورته کو زه به پورته نه کړم، نیم ساعت زه د خپل کار نه وروسته پاتې شم چې ډاکټر ته راتلم، نو سرویس اوس ما ته اجازه نه ورکوي، ځکه چې وایي طالب وایي چې ښځه چې بیا ودرېدي او هغه سوچ او کې چې ډک نور به اجازه نه لري چې ته ښځې پورته کړي هغه لسرپایګي سرویسونو کې، نو ته فکر وکړه چې دونه په ما سخته تمامه شوه چې زه نیم ساعت ودرېدم ودرېدم، هر سرویس به اجازه نه و، نگران ولې بس اجازه نیست، زه به یو خواته ودرېدم او دا نن ما د پاره ډېره سخته وه، هره ورځ کله په سرویس کې مونږ نه پرېږدي، کله په ټکسي لاینی موټر کې مونږ نه پرېږدي، دونه سخته ده، دونه په مونږ بد تاثیر کوي چې هیڅ پوښتنه مه کوه، یعنی هر میرمن د پاره هر ښځې د پاره اوس هره ورځ د شپې دوی کینی چې څنګه مونږ کولای شو چې د دوی د نارامولو د پاره د دوی د ژوند د محدودولو د پاره کوم لارې چارې وګورو، د شپې وي د کېږي سهار یو خبره وباسي چې پارکونو کې داسې لاړ شي، پام کوي چې نارینه سره خبرې ونه کوي، اختلاط ونه لري، و داسې ونه کوي، اسې ونه کوي، داسې رقم ژوند دی چې مونږ دلته کوو، په خدای دومره یو خوانه تشویش لرو چې د ولګې نه مړه نه شو، کار نشته، آمد نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې نشته، د نظام د بانک خراب دی، درې په ساتونو ساتونو په لاینونو کې ودرېږي، د $200 دپاره هغه هم په هفته کې یو ځلي ټوله ورځ دې خلاصیږي، هلته چې ځې نوبت نه رسیږي، یو بیروبار دی، یو معاشر دی، نو څه رقم ژوند وکړو، څومره سخته ده، مونږ د دې غمه وخورو چې سبا ته ژوندي پاتې کیږو نه کیږو، د ولګې نه مرو، او یا دا چې دلته اوس ګرځېدل مونږ لپاره دومره سخته ده، دا د ژوند دا ساحه څومره سخته ده، څومره سړی ته درد ورکوي، څومره سخته ده.
مننه اوجی جانی، ستاسو څخه به نوري خبري هم واورو. صافي صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو ته اوجی جانی خبري واورېدلې چې دوی د هرې ورځې حال ووایي چې د څومره ډیر ستونزو سره شدې مخامخ کیږي په خپل ژوند کې په اوسنی حالاتو کې په افغانستان کې، ستاسو په نظر دینی عالمان باید څه وکړي چې د طالبانو سره کښینی او د دوی ته سر ور خلاص کړي چې دوی پوهوي د دې پر ځای چې دوی د شوزو ژوند محدود کې باید خپل هغه طالبان چې دی یا چارواکي یا هغه نور کارکونکي چې د دوی سره د دوی په نظام کې کار کوي، د دوی په حکومت کې کار کوي، هغه و پوهوي چې اوس دنیا بدل سوې ده، اوس حالات هغه سنډي لکه دوی ته چې ورشو دل سوې دي، افغانستان یو بیل افغانستان دی، او خلک تعلیم یافته دي، شل کال خلکو د نړۍ سره راکړه ورکړه کړې ده، په استری ژوند باندې اوس پودی مختدی، دغه خلک اوس یعنی دغه ته ذهنن کې داس چې آماده نه وي چې پر دوی باندې دومره ډیر محدودیتونه ولګیږي، یعنی دینی عالمان په دغه برخه کې څه کولای شي؟
معلوم در د علما او رول ډیر مهمه ده، متاسفانه خبر دلته مهمه ده، دغه زیاتره مهمه ده چې باید یو څوک ووري علماء د دین ته ووایي کدی ونه مری ده به څنګه کوو. زه وایم چې په دوه کالو په دوه کې د امریکایانو سره کافي ناسته درلودله او هلته یې تړونونه امضا کړل، اته خپل دی د امریکایانو په مقابل کې خپل هغه امضا ته ډېر وفاداره پاتې شول، همسې چې ویلي وو چې د امریکایانو ژوند به مسؤول نه وي، هغه ډېر مسؤوله خپل هېوادو ته بېرته ولېږل، یعنی د هغې مسؤلیت ګارنټي یې وکړله او خپل وفاداري وښودله. دیپ موږ ته خوایي شي چې د امریکایانو ته هم توافق کړي چې ښځو حقوقو ته به د احترام کوي. زه نه پوهېږم چې ولې په دغه برخه کې دوی بیا په شا لاړل، یعنی ولې دوی عقب نشیني وکړله. دلته نه یوازې علماو ته، ټولې دنیا ته لازم دی چې دوی مجبوره کړي چې د شرایطو سره سم اسلام دین په رڼا کې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي. موږ هیڅ یو افغان ښځه، هیڅ یو افغان نجلۍ نه غواړي چې مثلا یو اروپایي ژوند په افغانستان کې ولري.
هغه څوک چې غواړي اروپایي ژوند لري هغه ورته لاره برابرې دي زی خپل ژوند په اروپا کې کوي. هیڅ یو افغان ښځه په افغانستان کې هغه شی نه غواړي چې اروپایي په اروپا کې لري، دا ناممکنه ده. او موږ اقلا غواړو چې د نورو اسلامي هیوادو سره ځان مقایسه کړو. تاسې ګورئ نن په پاکستان کې چې دی کلونه کلونه هلته شپې ورځې تېرولې، فامیلونه اوس هم هلته دي، حتی اولادونه ټول هلته درسونه وایي. دغه اوس هم زه اورم چې د مشرانو لورانې په ډېرو ښو پوهنتونو کې درس وایي. یعنی هغې هلته هم خو جنکې ښځې ازاده دي، دا رقم نه دي لکه دی چې غواړي. دی د عربستان سعودي ته وګوري، دی د اماراتو ته، قطر چې د دې دفتر اصلي دفتر همغه ځای کې هلته زه تعلیم لیدلی دی چې بهترین پوه ښځې لري، د پارلمان غړي لري، یعنی لوستې ښځې ډېرې زیاتې دي، موټرونه درایوي، بیرون ځي، رستوران ته ځي. یعنی دا خبر چې دی دا رقم کلک نیولی دی، دا په هېڅ اسلامي هېواد کې نشته. یو ویشتمه پیړۍ ده، دنیا چیرته تللی، ټکنالوژي چیرته تللی، او موږ هنوز هم د دنیاوي دې پسې شلل ولاړ سو چې د ښځې لمن باید توره اوسي، او نه پرېم ټیکرۍ شین اوسي، نه پرېم سری باید پټ اوسي، مخې باید پټ اوسي. دا خو هر پردي چې هره ښځه لاړ شي لست کړي، دین زده کړي، هغه واقعي دین زده کړي. هغه دین نه چې یو جاهله ورته تدریسي، یو عالم ورته تدریسي، پوهنتون دی وایي، درس دی وایي، اسلام دی وایي، چې هغې خپله پوهشي. ما ته د جنت لاره ته ولې کوي؟ پرېږدي چې زه خپله پوهشم چې جنت لاره کومه ده. دی ولې داسې ځان شوقي کوي چې زه باید دغه ټولې ښځې چې په افغانستان کې دي په داسې ظلم وکړم؟ داسې یو شرایطو کې وروزه به چې د کاملا اسلامي شي، چې مستقیم وخت شي مشر جنت ته لاړ شي. آیا د دې وظیفه همدغه ده د حکومت؟ آیا د حکومت وظیفه همدغه ده چې ته ښځه جنت ته ولېږي؟ ته ورته دلته اقلن خوراک برابر برابر که همسې چې هغوی خور وویلې. تاسې ګوري چې څونه کونډې منګه لرو، څونه بې سرپرسته ښځې لرو. تاسې په دې بدبختي کې ملیون ملیون خلک لاړل پاکستان، ایران ته، خصوصا نارینه لاړل کار ته، ډوډۍ پیدا کولو ته، او ښځې لورانې خویندې ټول په افغانستان کې پاتې دي. دې ښایي څه وکړي؟ بېرته د هر کار دپاره هغه مسافر محرم خپل چې په ایران کې مزدوري کوي هغه راوغواړي؟ دا خو ناممکنه ده. یا نو داسې شرایط برابر کړه چې هر یو ته د میاشتې زر ډالره یا پنځه سوه ډالره معاش ورکړه، چې هغه کور کې ناست اوسي، بېغمی شو کې نه پارک ته لاړ شي، خپل کور ځان ته جنت جوړ کړي. یا نو که نه شي پرېږدي چې خپل ژوند مخته ایسي، اول د علم مخه یې ولې نیسي؟ ولې د تحصیل مخه د ښځو نیسي؟ د کوم اسلامي هېواد سره ځان مقایسه کوي؟ یو اسلامي هېواد دی وښي چې هغه کارونه چې دی کوي هغه هم کوي. دلته د اسلام خبر نه ده، دی فقط حالات فشار جوړه کړې ده، خلک ځوروي. زه مطمئنه یم چې د یو بل جنګ ته لاره خلاصي، د یو بل بدبختي ته د افغانستان لاره خلاصي. ممکن یا به کومه چلواله یا به کومه ډله تپله راپورته شي، او هغه خلک چې قطن هغې سره علاقه نه لري به ټول د هغې لمن ته ځان واشي. څو چې دغه جنګ د دې په مقابل کې کلک شي، څو چې دې په زور د طالبان د حکومت نه بېرته کړي. که دوی غواړي وکړي، باید اول د خلکو زړه لاسته راوړي. که دوی غواړي حکومت وکړي، باید اول خلکو ته شرایط د ژوند برابر کړي. ښځه انسانه ده، حق لري. اسلام ورته حق ورکړی چې ته تعلیم علم زده کړه. د علم حق یې ورنه ماخله، ته د اسلام په مقابل کې ولاړې. ته اصلا اوس باید خپل خدای ته جواب ورکړې. هغه څوک چې د علم معنی کېږي، دی د اسلام اوامر ته بې احترامي کړې ده، خدای دې خپل په غضب کې او د جزا دې ورته ورکړي. انشاءالله دی خپل هغه څوک چې د علم معنی کېږي هغه به خپل جزا ګوري. دی وایي چې موږ مسلمانه سو، دا څنګه ته د خدای امر نه پرېږدي چې عملي شي؟ دی چې دا وایي چې موږ بې محرمه نه پرېږدي. تورته څه رقم محرم جوړي؟ مس چې امیر خور وویلې چې موږ خل مجبوره دي چې یو کرایي محرم ځان ته پیدا کړي. ته نه شرمېږي چې خل مجبوره یي چې یو پردي ته ودرېږي، یو ښځه پردي ته ودرېږي چې ته زما محرم شو، زما څنګه اوسېږي؟ ته خو اصلا خپل فساد تر لاره برابرې، ته خو اصلا خپل د اسلام مقابل کې ولاړې. متاسفانه دا کارونه د دې قطعا اسلامي نه دي. که دوی وایي چې موږ دا د اسلام د خاطر کوو، دا دروغ ده، دا یو سیاسي فشار دی. نه پوهېږم چې څه مقصد لري، یا دا چې د نړیوال ټولنې نه په دې شکل باندې جزیه اخلي، او یا دا چې دوی کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي زموږ په حقوق د کوم لاسته راوړنې دپاره ملکی، او بل یواد ورته فرمایش ورکړي چې تخصې د خلکو زپه زه بیا تاته کوم شی درکوم. یاد دې دوه رقمه دي، یاد نړیوال سره دا جزیه تی نه اخلي، او یاد چې د خپل کوم بل یواد ته جزیه ورکړي. په دې طریق باندې ښځې زوري، خلک زوري، ملک زوري، چې په دغه هغه یواد چې دې ته فرمایش ورکړي هغه خوشاله شي. یعنی دغه ټول شیان چې دې کې زما په نظر زمينه دي او بدبختي برابرې. الهمانه مشارت زر د خپل مشرانه هغه څوک چې پودي هغه باید واقعا خپل په کلک او د ریګي څوک خپل منس کې دی نه باور نکوم چې دا مثلا یو وزیر په سویا یا یو رئیس الوزرا په سویا باندې دی دونه به خبر اوسیږي او حکومت کې خبر نه اوسیږي او شته په پیړی د ټکنالوژي د خل هر څه دی کې پټ نه پاتې کیږي صحیح دی شل کلمه کار کولای شي کول اته مور ته لږه د څه وخت باید کړی وای ولې چې مخکې دا غنی او بل حکومت یو بل باید بخت حکومت چې خلک دونه زپلی چې خلک دې پر اتاک باندې خوشحالي کوله اوس خو تاسو نو اوس خو دې د څه حکومت په ځای راغلی چې اقل نه ولاره جوړه کړی و انسټیټیوټونه او پارلمانو محکمه وا سرنولي وا ته ولې ټول شاید سره خرابې پولیس او اردو دا ټول د سره خرابې د سره راته جوړي د سره کونه جوړ شي دا ټول ورانه برته جوړي یا مکتبونه جوړ شي ټول ورانه برته جوړي دې د ورانه لپاره کارغلی او سی خدای درته زر ګلمرته ټول کی او کنه چې راغلی حکومت دی چې باید ځان د پوکي د شرایطو باندې ځان برابر کی د نړیوال قانونونو ته د قانونونو ته باید پابند اوسېږي اسلام ته پابند اوسېږي اسلامي عوامل د بزای کی او د خلکو د وسایل لپاره باید کار وکړي حکومت د خلکو د وسایل لپاره دی د خلکو د خدمت لپاره دی نه دا چې د خلکو د زور او لوټ لپاره
مننه صافی سیب ډیره مننه او ژجانی تاسو واورې دل چې صافی سیب و دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې طالبان دنجونو پر زده کړو تشپژم ټولګي پورته بندیز لګولې دی او هغه بیرته کورونو ته ولېږلې کله چې په لومړی ورځ باندې هغه شونځي ته ولاړې د مارچ په 28 نیټه دوی دا یادونه هم وکړه چې طالبانو دا کار د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر کړی دی د نړیوالو څخه د امتیاز په خاطر تر باندې کدا کار کیږي آیا تاسو په نظر ترمنځ بیرته افغانان نه ځپل کیږي کڼړیوال هم له طالبانو سره مرسته نه کوي یا طالبان هم د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر باندې پرنجونو باندې بندیز لګوي ترمنځ خو بیرته افغانان ځپل کیږي
واکان اما غوړس چې دوی اول ژمنه وکړه چې عمل میاشت کې دوی کولای شي مکتبو ته لاړ شي ام تر شپږم همغه نه پورته لیسا پانتون دوی کولای شي چې درس وای خپل اعلان وکړ په باور وکړم دومره امیدوار شو دومره هلي د ټولو جنکو په ځړ کې وټو پیدې چې دا دې اوس خوشو چې موږ ته خو اجازه د عقل ورکړي او که د حجاب خبره خو هیڅ کله موږ بی جابی نه بی جابیم کړی دا او نه کو دا مانو هیڅ خبره نشته نو چې موږ تحصیل ونه کو او خبره پدې کې دا چې دوی چې دوام ځلې دا اعلان وکړي چې دوی واقعا دوی مکتبو ته لاړ په خپل وخت او دروازه تړلې دروازو شاته پات شو په باور او کچا غورس نه وازی غ جنکی چې مکتبو ته تلل په هغه سن کې چې دوی پرینه خودل دروازو شاته دوی وژړل ټول افغانستان وژړل د باور کزم زلونه و راخستو دوی کدا تعلیم سره سیاسي برخورد کوي دا د افغانستان د بقا خبره ده کیا واري ز په خپل علمی غړي پاتې شوم یو لاس کال په معرف کې قسم خورم چې د معرف هغه سیستم چې کله پاغه کې وقفه راشي بیا هیڅ کله په حال ناراضي هر که یو هیواد اوران شي بیخي بیخي سرچپه شي تک تک شي د دې وطن هغه نسل هغه ارزان نیرو به بیرته ودانی جوړ کی او بیرته به مانیګان جوړ شي اما که معرف یو واري د دې سیستم ته صدمه ورسید او پدې کې ځان راغی وقفه راغی نو هغه هیڅ کله هم هغه خپل حال ته ناراضي دا لوی جفا ده او درې کاله کیږي چې دغه سي برخوردونه د معرف سره کیږي همیشه حکومت چې راغلي دي دغه د کیفیت لپاره هیڅ کله کار نه ده شوی دي هر څوک چې راځي یو نصاب تعلیمی خو دومره په اسانۍ نه جوړیږي هغه لوی علما کار کوي هغه ډیر تکلیفونه استل کیږي هغه ډیر او پروسیجر لري ډیر پیچل دي چې هغه کار کیږي چې نصاب جوړیږي او دا اثر سره سم د تقاضا سره سم جوړیږي اغه د سینې د چې بل رژیم راشي 15 کال یا 2 کال بعد اغه لري کی او بل سبیا پیشنهاد کی نه اغه به کار اغه نه کار اخستل کی او نه دا بل به جوړی چې اغه نه کار واخستل شي یعنی هر یو دل سوزانه او د زړه لکوم معرف لپاره چا کار نه دکړي معرف خراب کړي دی معرف رغول نه دی هر یو خپل سوء استفادی معرف په ټول افغانستان کې یو وزارت نه دی یو امپراتوري ده هر هغه د افغانستان په کونج کونج کې باید د دې لپاره هیڅ څوک سیاسي ګټه پورته نه کوي دا لوی جفا د یو ملت دی او د انسان جوړول نه پاره دی او ملت د پاره چې غوړ ژوندۍ پاتې شي. دا تعلیم دی، دا علم پوها دی، دا هنر دی چې انسان کولی شي خپل ارزوګان ته ورسیږي، د ساينس ټکنالوژي سره سم خپل ګامونه پورته کړي د هیواد پرمختګ لپاره. خو دې سره دا رقم برخورد یعنی ته باور وکړه چې دا مونږ ډیر وزورولو، دوی آرام ناست یا ویز دلیل نه وای، دا مسله ګونګه ده اوس.
او جی جانی ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه، ګلالی صافی صاحب ستاسو څخه هم مننه، او جی امیل ستاسو څخه هم. د خبرونی وخت پای ته رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوریدونکو، تر بیا مو پرخت.